السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونې اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د غړې کې ز منور شاسته شکر بیم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا فرخندا ساتي وړاندې کوي
السلام علیکم دمړې د خبرونو سټکی د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی وای سیما د ماینونو نه د پاکول لپاره د پاکستانی پوز 15 لسډلو خپل کار پیل کړی دی د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته خپل وینا کې ویلي باید ادارې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل خپل کار وپیژني او ایرانی چارواکي وای په تهران کې دری پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره په نښتو کې وجل شوی دی د خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی وای چې سیما د ماینونو نه د پاکولو لپاره پاکستانی پوز 15 ډلې جوړ کړې دي او په هر ډله کې د ماینونو د شنډولو 15 کسان شامل وي مشال ریډیو سره خبرو کې تیر ورځ د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد ول د غډلو په سیمه کې خپل کار پیل کړی دی
او سو فار 15 یعنی 15 ټیمونه د دې لپاره مختص شوی دي او ان شاء الله باین بای د علاقې چکم ده دا بدلی بارود مواد نه به ان شاء الله صفاګي خو دې نمک کې دا کم احتیاطي تدابیر دي دې سره به مطلب چې عوام به هم کوآپریشن کوي
د فاټا او نورو پښتنو سیمو ځوانانو د فبرवरी د لومړۍ نیټه نه تر لسمه پورې یو احتجاجي ناشته کړې ده د حکومت نه د دوی په وختونو کې یو جنوبي وزیرستان د ماینونو صفه کول هم و د دوی په خبره په وزیرستان کې د ماین په چاودره کې غنو لسی خلکو ته مرګ جوړ لاوخته د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای د پوزي عملیاتو لوجي به کورشوي زیاتره کډوال شمالي وزیرستان ته استان شوې دي او د افغانستان خوص پکتیکا او نور سیمو ته کډه شو کډوالو دراتګ لپاره هم ټول انتظامات کړی دي کامران اپریدی تیر مخام د مشال ریډیو سره په امریکا کې ویل دوی په افغانستان کې د میشتو وزیرستانو کډوالو دراتګ لپاره ټول انتظامات سرته رسولي دي
افغانستان ته زمونږه سره فیملیز دي 4000 فیملیز مونږه راوستو অলموست 8000 فیملیز پاتې دي مونږه ریټرن بالکل پلان کړې مو درې ورځې مونږه غلام خان باندې ناشتمو افغانستان سایډ نه گورنمنت سایډ نه وی راپری نه خودلې شو هغه کې مونږه ډایالوګ شروع کړی دي په کار چې هغه لک فیسیلیټیټ کیږي ټی ڈی پی زمونږه
بلخوا په خوست کې میش کډوالو په روانه میاش کې یو خبري غونډه کې ویلي وو چې افغان حکومت یې د بیرته سندو مخانه د نیولې او د پاکستان د حکومت نه یې وختنه کړې دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر په مرسته د دوی ټولې کډې خپل سیمه ته ولېګل شي د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته خپل وینا کې ویلي چې د هیواد اسمبلی د دې لپاره د قانون سازي وکړي نو موړي ویل د اسمبلی ټول غړي د ولس استازي دي شاهد خاقان عباسی تیر مخام ویل د پاکستان د ولس استازي په عدالتونو کې کله د غل په نامه یادېږي کله د مافي کله د ډاکو او کله کله د دړکی ورکول کیږي چې کوم قانون پارلمان منزور کړي دي دا بعد وی ختم کړي هغه په خپل وینا کې ویل
آئین میں تمام اداروں کی
آئین کی د ټولو ادارو حدونه معلوم دي موږ له هم په هغه ټاکل شوی حدونو کې اوسېدل پکاروي د حد نو تل سره ځان هیواد ترسيږي او موږ مخکې هم کتل دي چې کله هم د آئینی ادارو ترمنځ کړکی چرامسته شوه نو ملک ته نقصان رسیدل زه غواړم چې دا ایوان په دې موضوع بحث وکړي
وزیر اعظم ویل حکومتي افسران عدالتونو ته وربل کیږي سپکول کیږي ګوخه کیږي او زیات کلا چې دا خبري به تر سو رواني وي هغه دا هم ویل باید ادارې خپل خپل کار بو پیژني د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف تیر ورځ د روس په سلورزنی دوره ماسکو ته رسیدلې هغه ته دغه دوره بلنه د روس ته بارنو چارو وزیر سرګی لاروف ورکړی و د پاکستان سرکاري ریډیو لګي خواجه آصف په دغه دوره کې له روسی چارواکو سره په دواړخیزه تجارت او د سیمې پر امنیت خبري کوي د پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر سنټ ته ویلي سعودي عرب ته د پوزیانو د لګلو مقصد یوازې سعودي عسکرو ته روزنه او مشورې ورکول دي تیر ورځ سنټ ته وینا کې وفاقي وزیر اول پوزیانی د یمن په جګړه کې برخه نه اخلي هغه اول دا وخت سناسته شپاره سوا پوزیانی په سعودي کې دي خرم دستگیر اول وزیر اعظم د نورو اضافي پوزیانو د لګلو د فیصله منځوري یوازې د سعودي عسکرو د روزنه او مشورې لپاره ورکړي ده د پاکستان سرکاري ریډیو لیکي خرم دستگیر سنټ ته دا هم ویل چې د روزنه او مشورو په برخو کې د پوز دغه دسته لا هم سعودي عرب ته نه ده اتلې. هغه ویل دا به یو زر پوځیان وي چې په کې به د پوز د ټولو رینکونو افسران شامل وي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره پنخوتو کې وجل شوي دي. د ایران سرکاري میډیا د پولیسو د ویان سعید منتظر المهدي لخوا ویلي چې دغه پولیس افسران د یو بس په استعمالولو سره په یوې بېرحمانه حمله کې وجل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو په عکسونو کې ښکاري چې د تهران په شمال کې یو بس د پولیس چارواکو په یوه ډله ور وخوت. چارواکي وایي پولیس د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړی او ډزې هم کړي دي. په جرمنی کې د یوې عمومي نظر پوښتنې له مخې خی اړخې ګوند اف ډی پر سوشل ډیموکراټانو برلاسه ترلاسه کړې دي. دغه نظر پوښتنه چې تیر ورځ په بیلټ ورځپاڼه کې خپره شوه پکې ویل شوي دي که اوس انتخابات وشي نو 14% ووټران به اف ډی خوښوي او 15.5 به سوشل ډیموکراټانو ته رای ورکوي. دا لومړی ځل دی چې نظر پوښتنه دغه ګوند تر سوشل ډیموکراټ مخکې ښایي. دغه ګوند د تیر کال د سپتمبر په انتخاباتو کې 12.5% رای ګټلې وي او سوشل ډیموکراټ 10.5% ووټونه ترلاسه کړي وو چې دغه د 1999 کال وروسته تر ټولو خرابې نتیجې وي. او بل خبر دا چې اسلامي دولت وسله والې ډلې تیره ورځ د عراق ویش ملیشا عسکر په یوه حمله کې وجلې دي. دا حمله له هغې وروسته مخې ته راغلی ده چې دوه میاشتې مخکې بغداد په ټول عراق کې د داعش پر وړاندې د کامیابۍ اعلان کړی وو. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته فرخند اسد د دې سات تازه خبرونه واورول په روانه غړې کې را سره اوسي چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په دغه سیمه کې د ماينونو پاکولو کار شروع شوی یا د سیمه ته ورغلې یو خبريال یې پاړوي.
تیمان لگیا دی 15 ٹیمونا لگیا دی اوے چھ دو بالکل شہر راوزی 7-8 بجے نو مشاما پورے لگیا وی چھ یعنی روشنی چھ کار کی گی تر دمرا پورے لگیا وی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای له افغانستان د وزیرستاني کډوالو د واپسې لپاره ټول تنظیمات مکمل دي. نو بیا په دې عمل کې د ځند وجہ صدا
اخی اگل تنا ریٹرن را لن اگے یو کلومیٹر شارٹ اف غلام خان ودرول اور واپس اکڑا نو سگ ان کے سفیت اجازت ملاو شی بارڈر بانے افغانستان سید نا نمونگا کوئی سبا سہر نہ بجیم راوستیش.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دغه هیواد له پارلیمانه غوښتنه کړې چې د آئینی ادارو په دایره کار دی بحث وکړي. د بهرنو چارو وزیر خواجه آصف د روس په سلو رزنی سفر ماسکو ته رسیدلې. سیړونکي د پاکستان او روس تعلقاتو ته څنګه ګوري؟
پاکستان سره یو خاص نو زیاته د سی انډیا سره اومک کسي لري کېدل کی نو هغه څومره کی.
یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه هم اوریدل شي د مشال ریډیو تر سانګو سي. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو تر ماخام شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی وايي په یاد سیمه کې د ماينونو صفای کولو لپاره د پاکستان پوز 15 ډلې ګمارلي چې دا مهال په خپل کار بوخت دي. بلخوا په سیمه کې د پوز مشر میجر جنرال نومان زکریا له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ماينونو 14 لوجې مازوره شو کسانو ته به مصنوعي خپې او لاسونه لګول کیږي. په دې اړه تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې پوس په سیمه کې د بارودی موادو او ماينونو صفا کولو لپاره 15 ډلې جوړې کړې دي چې په یو ډله کې 15 ماين صفا کوونکي وي. مشال رادیو سره په خبرو کې د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد وویل چې دغه ډلو د سیمو شناخت کړې ده او په کار بوخت دي.
وزیرستان کې کوم ایکسپلوزیو دي نو پاره باندې دا وی کلیرنس باندې چار روان دي او سو فار 15 یعنی 15 ټیمونه د دې لپاره مختص شوی دي او ان شاء الله باین بای دا علاقې چې کوم ده دا به دې بارود مواد نه به ان شاء الله صفاګيږي. خو دې نمبر کې دا کوم احتیاطی تدابیر دي دې سره به مطلب چې عوام به هم کوآپریشن کوي.
د دې نه مخکې هم حکومت په بیا بیا داوی کړی وی چې په سیمه کې د ماینونو د صفا کولو کار کوي، خو ځای ولسبا دا داوی بی بنیاد ګڼلې. خبریال سعود الرحمن هم د حکومت د دې داوی حقیقت معلومولو لپاره 13 ورځ جنوبی وزیرستان ته تللی و. هغه نه مې وپوښتل چې آیا حکومت رښتیا هم د ماینونو صفا کولو کار پیل کړی دی. نو هغه وایي چې دغو ډلو د ځان سره د بارودی موادو شنډولو لپاره ځانګړي ګاډي هم راوستي دي او سهار نه تر ماښام پورې د ماینونو د صفایې کار کوي.
بالکل اټیمان لګیا دي، 15 ټیمونه لګیا دي، اول 10 وی بیا زیات خل 15 کړل. د لوکل سره نن ما خبره وشولې چې دوه بالکل سهار راوځي 7-8 بجې، نو ماښام پورې لګیا وي چې یعنی روشنی چې کار کوي تر دومره پورې لګیا وي او خلک کله کله انفارمیشن ورکوي. خو دغه نه علاوه نن چې ما خپل دروډو په غاړه ولیدل کافي دوه غلا کړي دي، پمفلیټونه غړ غړ پنا فلیکس کوم غاوي شیټونه ویډیا لګاولې دي ځای په ځای، چې ماتونو باندې لګاولې کورونو باندې چې کدا ټایپ سیزونه وی نه نزدیکی جو پوسټ ہوگا مقصد فورسز اور اس کا پیرا پن کو انفارم کیا کرے. نو حقیقت پراگرس شوی دے دیش سړی دے خدایو پروايي.
خو ځای خبريال نصير اعظم وای د محسود زوانانو د منظور پښتين په مشرۍ کې د اسلام آباد په لور لاریون او هلتا لسرودنه احتجاجي ناشتي چارواکي مجبور کړل چې دا ماینو نه صفا کړي. خو زیاتوی چې اغیزمنو کسانو لا باید معاوضه ورکړل شي.
دا خلک سمرا جوبل شوی دی په لینډ ماین شي مړ شوی دی، دا به یارو مددگار دي 70-72 تقریبا اویا پورې پیسې وشوي چې په دې کې کومو ګورو نو 150 پورې کسان مړه شول او باقی باندې چې کوم دي کنه اغا د مازورې ښکار شول. اغا کا زخمی شي هون نو د زی ډی ای خان هسپتال ته هې دوی راوړي چې انتهایی ماشومان وي، بالکل دا وي چې د جړایو مقام وي.
خو پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد وایي چې د معاوضي او مفت علاج لپاره د ماینونو چاودونو نه د 15 اغیزمنو کسانو نمونه فاټا سیکریټر تاسو ولیدي او زر به دغه کسانو ته معاوضه ورکړل شي.
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له افغانستان یې د وزیرستاني کډوالو 4000 کورنۍ واپس کړي او د نورو پاتو 8000 کورنۍ د واپسې لپاره انتظامات مکمل دي. نوموړي زمونږ له همکار مجید بابر سره په خبرو کې شمالي وزیرستان ته د ستنو شوو کډوالو د حالاتو او اقتصادي حالو زلو په اړه هم څرګندونه وکړي. دا چې شمالي وزیرستان ته دا مهال ټول څومره کډوال ستانه شوې دي کامران اپریدی په دې پوښتنه وویل.
Officially 95-97% return شوی دی. مونږ سره د کور ایریا کې ظفر ټاون او سرای او میرانشاه کلی دا لکشن ته پاتې دي ایریاز اور دین علاوه چې د تخیل پلس والے علاقې دي چې هغه مونږ سره پاتې دي. افغانستان ته زمونږ سره فیملیز دي 4000 فیملیز مونږ راوستو، آلموسټ 8000 فیملیز پاتې دي. مونږ ریټرن بالکل پلان کړی مو، درې ورځې مونږ غلام خان باندې ناستم. افغانستان سایډ نه گورنمنٹ سایډ نه وی راپرې نه خودلې شو، هغه کې مونږ ډایلاګ شروع کړی دي په کار چې هغه لک فیسیلیټیټ کی
افغانستان افغانستان
حکومت لو شی بارڈر باندې افغانستان سایډ نه نو موږ خو سبا سحر 9 بجې راوستې شو، راوستو لپاره تیار یو، بلکې موږ په دې کې کوشش کوو چې
د ټریډ تاسو خبرو کو غلام خان یو داسې لار و چې په دې لار باندې به ډېر ټریډ کې دوه د شمالي وزیرستان ډېر اقتصادي د پیاوړتیا د پاره د اقتصادي مضبوطیا د پاره ډېر ضروری و. د غلام خان لار بند ده،
غلام خان لار بند ده، موږ ټرمینل باندې کار شروع کړی، آلموسټ امید ده چې 25-26 پورې چې دی کنه دا ټرمینل کار مکمل شي. فرسٹ ویک آف مارچ چې دی کنه زمونږ ایکسپیکټډلی لا ډیټ به سبا بلور اس کې پته ولګيږي. فرسٹ ویک آف مارچ کیونګه ان شاء الله ٹریڈ لپاره د چې څنګه ما ته جنرل صاحب کمیونیکیټ کړی و چې آپ کھولنے کی تیاری کر لیں، هم فرسٹ ویک آف مارچ کې مونږ کولاو ولګېو.
د شمالي وزیرستان ولست تاسو سو وایي لکه دا وی نه سو غوښتنه کوي.
بس چې اکثر خلکو ته دا وایم چې دا زمونږ د هر شي زخپل قبایل یما اور مونږ ډیر زیات خوار شو، ډیر زیات تکلیف کړ اگر آلو صرف اور صرف د غیوشي د وجنه چې مونږ خپل کې اتفاق اور امن د پاره چې د ستر کې پټې کړې وي. حالات خراب دل رز پر رز خراب دل اور زمونږ د کنټرول هغه وخرالو چې زمونږ مشر تور سره سپینګری ټول شرمیده هغه شو. نو ست کوشش کول پکاري هر شي دارومدار په امن باندې چې خپل علاقو کې امن غلط کس چرازي چې اکثر خلکو ته ما پیوشي په لاس باندې تاسو نه څوک نه غواړي چې وېد راوي تاسو نه څوک نه غواړي چې مورچه ونی سه ټوپک ونی سه کم از کم غلط ته غلط ویل قتل غوریدل او بیا په جبه باندې هغه اطلاع کول دا کار کې دي شي دا کار کوي نور مونږ موجود یو چې مونږ تاسو ته هغه انوایرمنټ پرووایډ کو امن دې قائم شي امن د یو پرکسر یو کس کار نه دی نه د حکومت کار دی دا جوائنٹ اور مشترکہ یو ایفرٹ دے کول دی چې هغه وشو نور به دا ترقی په یوه خپل روانه
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران خان افریدی و چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې د یادې سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د داخلي لپاره د وطن کارت شرط ختم شوی او اوس خلک په قومي شناختي کارت خپل سیمه ته تګ راتګ کولای شي. چارواکي زیاتوي چې کوم خلک قومي شناختي کارتونه نه لري هغه د راتلونکي مئی تر یو ډیر شمنېټې پورې وطن کارت استعمالولای شي، خو په کار د چې لاغي ورسته قومي شناختي کارتونه ولري. په دې اړه نور حال درته مجید بابر وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې سیمیتا د داخلي لپاره د وطن کارت شرط ختم کړی دی او اوس یوازې د شناختی کارت خودلو سره ولس یا د سیمیتا داخلي دی شي. تیر شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وویل
چیف اف آرمی سٹاف چې دی هغه د خلکو عوام په ډیماند باندې د درینه مطالبه و چې په نارت وزیرستان کې انټری د وطن کارت او دینه ختم شي. نو بیا تاسو څنګه پته ډی جی ایس پی آر د کې یو پریس ریلیز هم وکړو چې هغه دا وایي چې پاټه کې به انٹری دا پارا چې د کناغه ختم شي دا وطن کارت شرط په ختم شي. نو ما حکم دلته امپلیمنٹ شو په نارت وزیرستان کې به دا وکړو چې په شناختی کارت باندې به انٹری کیږي او چې چا سره شناختی کارت نه وي 18 سال نه کمی نه وی فارم به په دې باندې خپل انٹری کولی شي. د دې انٹری به کیږي شناخت لپاره به یوز کیږي شناختی کارت به یوز کیږي نو وطن کارت شرط په دې کې ختم.
تیر سحر د اسد خیلو نیک محمد وزیر خپل کلی تتللی وو، هغه نه مې وپوښتل چې د انتظامیه لخوا د وطن کارت د شرط ختمې دونه پسې کلی ته سفر څنګه وو. نو هغه وای
سبای کلی ته لړای وو اسد خیل کلی ته رازما کروڑ باندې ا دې کلی ته ما غي سفر کړی دی وطن کارت په شنا حتی کارت استعمالې دي بس په شنا حتی کارت باندې بوت لا اشتدګي باندې چې ما کروي دو اخو هغه څنګه تیز یا هغه پر چاب جوړا وي او نمبر نکلو تلاشی اخو هر شي کیږي صدګې نه بعد بیا دې ز کلی پورې سفر سبا دې ټول چې پښتینا باندې کافی نرمي وا زمون کلی چې ټیم چې پوسټ دی دمبل چې پوسټ ته یی سب انټری کې دلا او ساغه انټری خاتمه وا ال تا ډیر سوالات جوړ شوی.
بل خو د سپلګي کلی خان محمد وزیر وایي چې د وطن کارت د شرط ختمې دوه لوجې میرمن او بچی ډیر خوشاله دي ځکه چې هغوی سره وطن کارت نو او خپل کلی ته نشوت للی.
زما خپل وایف ته یو وطن کارت نشته دی مطلب نو سره نه دی لړو کنه مطلب نو هغه وسه وای چې را مونږ به وزیرستان ته ځو نو هغه ټیم نو مطلب نو مونږ واپس نه لړو وسه زمونږ پروګرام دی کنه نیکسټ ویک یا ویری نیکسټ ویک چیرې ته فار ایگزامپل دا خبره لکه حقیقت وی کنه لکه اعلان شوی دی بډونه لګیدلې دي کسان مو ته ویلې دي نو زه ان شاء الله مطلب نو بچانو سره څو وزیرستان ته ځو ان شاء الله. زمونږ خلک ته ډیر تکلیف او ګورنمنت سرونټ باوجود چې کله به زه وطن ته تل دا د کارت به مطلب نه جيبه مونږ ته فیلینګ کې د چهره زمونږ سره الله کا سرویس کارت هم شته دي زمونږ سره شناختی کارت هم شته دي دغه به وجود مونږ سره د ټریټمنټ زمونږ خو په شان ته خلکو خبر خلکو دغه لکه منټل ایګو ني سره ته دل کنه.
قبایلی سیمو لپاره په هوم ډپارټمنټ کې پخوانی ډیپټي سیکرټری رحمت الله وزیر نه مې وپوښتل چې د وطن کارت د جوړولو او قبایلی سیمو ته د داخلي دو لپاره د دې شرط تر شا څه سبب وو.
اکثر دي ځنې خلکو شناختی کارت افغان خلکو مهاجر او غیر شناختی کارت جوړ کړی دي نو دلته به کم از کم لکه زه وایم چې دا یو شی په کې راځي دا واقعي دی چې یاره دینه به کم از کم دا کم فیور خلک د ټرایبل ایریاز دي نو دا به پاتې شي چې چرته پرشن شوی دی هغه کې هغه ایریا دوی دا شی ور کړی دی.
خیبر کورمی اورگزو د جنوبی وزیرستان محسود سیمی او شمالی وزیرستان ته د داخلي لپاره په ځای ولس لازم وا چې وطن کارت ولري، خو اوس ته حکومت لخوا د نوي حکم تر مخه د دغه سیمو ولس اوس د شناختی کارت په دریاخ پولیسي متا ورتلای شي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تان دی هله
پلس نیمو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پیو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون د قومي اسمبلی غونډې ته ویل چې د آئینی ادارو ترمنځ د اختیاراتو د تجاوز په موضوع د بحث وکړي. غونډې ته د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشیدشته هم وینا وکړه او د وزیر اعظم د غوښتنې تایید وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سپریم کورټ یو شمیر سیاسي مشران د عدالت د سپکاوي په تور وضاحت لپاره ورغوښتي دي. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابا راوړو.
تیرور د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال وویل چې د دغه هیواد پایین کې د هر ادارې د اختیاراتو تعین شوی دی او یوې ادارې ته هم دا حق نه دی حاصل چې د خپل اختیار نه تجاوز وکړي.
آئین میں تمام اداروں کی
پایین کی د ټولو ادارو حدونه معلوم دي. مونږ له هم په هغه ټاکل شوی حدونو کې اوسېدل پکار وی. د حد نه وتلو سره ځان هیواد ته رسیږي او مونږ مخکې هم کتلی دي چې کله هم د آئینی ادارو ترمنځ کړکیچ رامنځته شوی نو ملک ته نقصان رسېدلې. نو د داسې حالاتو رامنځته کېدونه د بچ کېدو په مخه زه غواړم چې دا ایوان په دې موضوع بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ سمود مخکې د واکمن مسلم لیگ ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د متحده عربی اماراتو د یوې کمپنۍ د ملازمت په هغو اسنادو لرلو نااهل کړو چې هغه پټ ساتلی وو. خو نواز شریف او ګوند یې دریز لري چې سپریم کورټ ته د پاناما مقدمه وړاندې شوې وه او پریکړه یې د دوبۍ د اکامې لرلو له وجې وکړه چې د دوی په اند د خپل اختیار نه تجاوز کړی دی. په دې موقع په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه وویل چې موږ مخکې هم د آئینی ادارو په خپلو حدونو کې د اوسېدو خبره کړې ده. اپوزیشن گوندونه په دې اندی چې هر آئینی اداره باید په خپل آئینی حد کې وسی. مونږ په دې حق کې نه یو چې عدلیه دې د انتظامیه کار وکړي او د عدلیه کار دې بل څوک وکړي. دا کار د دې ملک د دې د مستقبل زموږ د راتلونکو نسلونو او ترقۍ لپاره ښه دی او چې کله هم ادارې د یو بل په کار کې مداخلت شروع کړي بیا ریاست کمزورې کیږي. بلخوا د رواني میاشتې په درېمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د قاضیانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلی وو قبل ورځ تاسو قاضیان نه یې خو که تاسو انصاف کړی وي او په انصاف مبنی نظام مو جوړ کړی وي نو تاسو ته به هغه څه ترلاسه کیږي څه چې تاسو د خپلو بچو لپاره غواړئ. ستاسو د نن په انصاف مبنی فیصلې دا کار کولی شي. نو تاسو ته خواست کوم چې په انصاف د مبنی نظام لپاره زما د کمپاین برخه شي او انصاف ورکول شروع کړئ. دا مهال قانوني پوهان په دې اندی چې سپریم کورټ لا په سیاسي او انتظامی معاملاتو کې مداخلت نه دی کول پکار. خو ځینې بیا وایي چې سپریم کورټ باید هر پریکړه د قانون مطابق وکړي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی پارلیمان په دې بحث وکړي چې د مهمو آئینی ادارو دایره کار څه دی. په دې وروستیو کې د مسلم لیگ نون له مشر نواز شریف او یو شمیر نورو لیډرانو نه د سپریم کورټ د عدالت د مبینه سپکاوي په اړه وضاحت غوښتل شوی دی. بلې خوا ته نواز شریف وایي ججان د دوی په اړه نازیبا نومونه استعمالوي. په دې اړه مو په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو له استاد عبدالروف سره خبرې کړې دي. وغنه مو پوښتلي چې آیا دا د ادارو ترمنځ ټکراو څرګندوي که څنګه؟
کومو ملکونو کې کله جمهوریت مستحکم نه وي نو په هغه کې داسې د ادارو ترمنځ دا خبرې د راتلې دا عجیبه خبره نه ده. نو په دې وجه باندې د تیرو سو کلونو نه چې کله پاکستان کې منتخب حکومتونه راغلي دي او یو منتخب حکومت بل حکومت بل منتخب حکومت لر کړی دی او دا دریم حکومت دی. نو په دې وجه باندې په داسې حالاتو کې د ادارې دا لږ ډېر ټکراو که په ظاهر ښکاري نو دا به د وخت سره سره دا سیزونه به ټول خپل خپلو ځایونو سره کینی لکه دا پیچونه به خپلو خپلو ځایونو سره په خپله برابر شي. نو په دې وجه باندې داسې د تشویش خبره زما خیال نه دی چې دا
ډاکټر صاحب د دې خو چې آئین دی او قانون دی او د دې خپل یو چوکاټ دی نو په دې کې خو به دا سرحدونه به معلومې چې یو سیاسي مشر یا یو حکومت د کوم حده پورې وینا کولی شي د عدالت او د ججانو په حواله یا نشي کولی.
نو هغه خو داسې دی چې لکه د رای تر حده پورې خو هر څوک هر چاته دا اختیار شته چې هغه د خپل رای اظهار وکړي. نو په دې وجه باندې که هغه سیاسي وي او که غیر سیاسي وي نو هغه خو کولی شي د رای د ازادۍ تر حده پورې. البته دا چې ظاهر ده چې هغه زمونږ عدالت دی او زمونږ پارلیمنٹ دی زمونږ فوج دی نو دغه لحاظ سره لکه خپل انداز کې او خپل وینا کې احتیاط پکار دی.
نو دغه اوس چې دا پتیرو سموده کې کوم وګورو د بیانونو تسلسل ته عدالت پکې ځینې سزاګانې مبرولي ځینې خلکو ته سیاسي مشران ته نوټیس هم استولي دي، نو څه فکر کوي چې دغه خبرې چې دا کمې کېږي نو دا د دغه سپکاوي په هغه حد کې او دغه چې کوم د هتک دی د عدالت په هغه کې راځي؟
نو دیکھیے لکدا اس دا عدالت تشریح دا سے دا چدا پا آغی کی راضی، البتہ دیکھیے دا سے دا چھ اس پارلیمنٹ تدا پکار دی چدا کم خبری را اچت شو لے دی دوران کی، او پدی دوران کی س آغی دا سے خبری کی چھ نا دا دا رائے دا ازادائی کی راضی، نو دا اس پارلیمنٹ تدا دا پکار دی چھ آغا دا خبر واضح ہے کی زمن قانون کی قانونی اساسی کی پدی کی دا خبر واضح ہے دا چھ دا ملک کې اقتدار او با اختیار چې دی هغه پارلیمنت دی، نو په دې وجه باندې بلې ادارې ته او هر ادارې ته دې خیال پکار دی چې کچرته پارلیمنت یو قانون پاس کړي او پارلیمنت یو خبره وکړي نو باقي ادارو له داغي احترام او پاغي باندې عمل کول پکار دی.
دا وو د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د سانګې پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف چې د پاکستان د موجوده سیاسي احوال په اړه یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې. او اوس ورزو د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه آصف دا مهال د روس په سلور ورځني سفر دی او تم کېږي چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د نور موضوعاتو ترڅنګ د اقتصادي او دفاعي همکارۍ په اړه هم خبرې کوي. کارپوهان وایي د پاکستان لپاره په تجارتي او دفاعي برخه کې روس د غربي نړۍ او امریکا متبادل نشي کېدی. دا راز روس د هند له وجه هم پاکستان ته ډیر نشي نږدې کېدلی. په دې اړه مو د کارپوهانو سره خبرې کړي چې د یوې لنډې دمې نه پاسې په ریپورت کې اوري. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف د ګل پورز د روس په سلور ورځنی سفر ماسکو ته ورسیده. 13 ورځ د پاکستان د بهرنو چارو وزارت لخوا خبره شوې خبر پانه کې راغلی چې نوموړی دغه سفر د خپل روسی سیال سرګی لاوروف په بلنه کوي او پکې به په سیاسي چارو، تجارت او د دفاع په شمول یو شمېر معاملاتو کې د همکارۍ په اړه خبرې اترې کیږي. دا په داسې حال کې دا چې امریکا له پاکستان سره خپلې پوځي مالی مرستې ځنډولې دي او هڅه کوي چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د نړیوالې سارنې په لیست کې هم شامل کړي. د نړیوالو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک وایي له روس سره تر یو حده نږدې کېدل پاکستان ته ګټه رسولی شي خو د غربي نړۍ او په خاص توګه د امریکا متبادل نشي کېدلی. نوموړی زیاتوي
دا چې روس په څومره یو خو د پاکستان هغه ځایونه څومره ریپلیس کولی شي امریکا او نور مغرب په دې کې دې کیپبلټي څومره لري او ویلنګنس څومره روس لري چې هغه انډیا سره ځکه چې پاکستان سره یو خاص هم زیاته دوستي انډیا سره به مکه سي لري کېدل کېږي نو هغه څومره کېږي بل د روس کیپبلټي هم آیا اکنامیکلی خاص کر فینانشلی دومره دا چې پاکستان په دومره ورکی چې د رشت نه چې کوم کمی راشي هغه پوره کړي بلکې د ګټور تجارت شي ځان سره کوي نو هغه یو امریکا لا چې امریکا باندې پاکستان زیات خرڅ کوي اخلي د کم.
بلخوا د دفاعي چارو څېړونکي وایي د پاکستان جنگي سازو سامان زیاتره له امریکا او غربي نړۍ اخیستل شوی نو دا په روسی نظام کې بدلول به ډیر ګران وي. ریټایرډ لیفټننټ جنرال ترت مسعود پر دې اړه وویل
پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے اوپر کافی انحصار کرتا ہے چونکہ
په جنگی سامانونو کې پاکستان په امریکا ډیره تکیه کوي. جنگی جازونه او نورې وسلې زیاتره له امریکا او غربي نړۍ اخیستې دي. دا راز کده اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ تعلقاتو کې کړکېچ زیاتېږي نو ممکنه ده چې له نورو غربي هیوادونو سره هم تعلقات کمزور شي چې په نتیجه کې د پاکستان پوځي مرستې کمیدل شي.
ل 13 سو کلونو راهیسه هند امریکا ته نږدې کیږي او پاکستان روس ته. ل دې وړاندې هند د روس او پاکستان د امریکا نږدې اتحادي وو خو د کارپوهانو په اند د 2001 کال نیویارک ترهګر بریدونو وروسته په سیمه ایزو او نړیوالو اتحادونو کې بدلون تر سترګو کیږي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
زوښته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړې د مایتا رسیدو درنګ شبه کې په پیښور کې د غرمې دولس نیمه بجې دی. د فرخند اسد نه د خبرونو لاندې زورو
تجربی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وای چې سیما د ماینونو د پاکولو لپاره پاکستانی پوز 15 ډلې جوړې کړې دي او په هر ډله کې د ماینونو د شنډولو 15 کسان شامل وي. مشال ریډیو سره خبرو کې تیر ورځ د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد ویل د غډلو په سیمه کې خپل کار پیل کړی دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای د پوځي عملیاتو لوجه بې کوره شوي زیاتره کډوال شمالي وزیرستان ته ستانه شوي دي او د افغانستان خوست پکتیکا او نورو سیمو نه کډه شوو کډوالو د راتګ لپاره هم ټول انتظامات کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته خپل وینا کې ویلي چې د هیواد اسمبلی د دې لپاره دا چې قانون سازي وکړي. نوموړي ویل د اسمبلی ټول غړي د ولس استازي دي. شاهد خاقان عباسی تیر ماښام په خپل وینا کې ویل باید ادارې د یو بل د کار احترام وکړي او دا شان خپل خپل کار وپیژني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف تیر ورځ د روس په څلور ورځنۍ دوره مسکو ته رسیدلې. هغه ته د دغې دورې بلنه د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ورکړې وه. د پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر سنټ ته ویلي سعودي عرب ته د پوځیانو د لیږلو مقصد یوازې سعودي عسکرو ته روزنه او مشورې ورکول دي. د پاکستان سرکاري ریډیو لیکي خرم دستگیر سنټ ته دا هم ویلي چې د روزنې او مشورو په برخو کې د پوځ دغه دسته لا هم سعودي عرب ته نه ده تللې. ایرانی چارواکی وای په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره پنخوتو کې وجل شوي دي. د ایران سرکاري میډیا د پولیسو د ویان سعید منتظر المهدی لخوا ویلي چې دغه پولیس افسران د یو بس په استعمالولو سره په یوې بیرحمانه حمله کې وجل شوي دي. او اسلامي دولت وسوالې ډلې تیر ورځ د عراق او ویش ملیشا عسكر په یو حمله کې وجل دي. دا حمله له هغې وروسته مخې ته راغلی ده چې دوه میاشتې مخکې بغداد په ټول عراق کې د داعش پر وړاندې د کامیابۍ اعلان کړی و.
دا وا فرخند اسد چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس په مو کې چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي.
ل پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې په اداریا کې راغلي په داسې حال کې چې په دې هواد کې د ترهګرۍ د کیسونو د تحقیقاتو لپاره جدید ساينسي نظام د نشټ برابر دی او د ډي ان ا په شمول یو شمېر ساينسي ثبوتونه په عدالت کې نه منل کیږي. د ګواهانو تحفظ لوی مسله ده. د اداریې تر مخه د ترهګرۍ او یا ځینې نورو لوی مقدمو کې ګواهان ویرول کیږي، وجل کیږي او یا په پیسو او یا بله مجبورۍ له ګواهۍ شاته کړل شي چې له وجې د انصاف عمل د ځان اخکار کیږي. دان ورسپانه لیکي د لړکې د پنجاب صوبایي حکومت د ګواهانو د تحفظ لپاره یو پروګرام جوړ کړي چې د ترهګرۍ او یا نورو لویو جرمونو په مقدمو کې به صوبایي حکومت ګواهانو ته تحفظ ورکوي. په دې کې به د ګواهانو لپاره د متبادل استوګنې، خرڅ خوراک او په ځینو کیسونو کې د بدلو شناختي اسنادو جوړولو چارې ترسره کیږي. خو ورځپاڼه لیکي چې دا ډول پروګرام په سند صوبه کې هم لنن نه 15 کاله وړاندې جوړ شوی خو په سمه توګه نه عملي کیږي چې هیڅ ګټه یې ونه کړه. بلخوا ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سینټ له حکومت په 13-15 کلونو کې په اسلام آباد کې په احتجاجي ناستو د حکومتي لګښتونو معلومات غوښتي وو. سینټ ته په ورکړل شوو حکومتي شمیرو کې څرګنده شوه چې له 2014 کال نه تر 2019 کال پورې په بیلابیلو احتجاجي ناستو حکومت څه د پاسه 1 ارب روپۍ لګولې دي. په دې کې تر ټولو ډیر لګښت د تحریک انصاف په 2 درنو شوی چې پکې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې وه. ورځپاڼه لیکي چې په دې کې ځینې درنې د پاکستان نه بهر مسلو په اړه هم شوي چې پکې یوه د برما د روهینګیا مسلمانانو لپاره وه. د ورځپاڼې په وینا که څه هم احتجاج یو آئینی او جمهوري حق دی خو په هغې کې دا کتل پکار دی چې د دې به ملک او قام ته څومره ګټه او څومره تاوان رسیږي. نو پکار ده چې احتجاج پر امن او نورو خلکو ته له تکلیف ورکولو بغیر وکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په بلوچستان کې له بیلتون پالو ډلو سره د چینایي چارواکو د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې بیا خپل یو لیکنه کې د افغانستان په جګړه کې د عامو خلکو د مرګ جوبلې موضوع راخسته ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون بچاورو.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي چین له تیرو 15 کلونو راهیسې د پاکستان له هغو قبایلو سره خبرې کوي چې دغه هیوادات د خپلواکۍ غوښتونکي دي. چین دغه کار د 80 ارب ډالر ارزښت لرونکو خپلو هغو پروژو د حفاظت لپاره کوي چې له پاکستان سره د اقتصادي راهداري د لوی پروژې برخه دي. د لیکنې تر مخه بیجنګ له تیرې څه د پاسه نیمې پیړۍ راهیسې د سیمې د نورو هیوادونو په چارو کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې وه. خو چین ښایي اوس درک کړي چې په اروپا، آسیا او افریقا کې د نوو تجارتي لارو جوړولو په چارو کې د خپلې اربونه ډالر پانګونې د خوندیتوب لپاره باید له دغه پالیسۍ نور تیر شي. که څه هم چینایي چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې له بیلتون پالو ډلو سره د خپلو رابطو په اړه څه نه وایي، خو په اسلام آباد کې د چین سفیر په وروستیو کې له بی بی سي سره په یوه مرکه کې وویل بلوڅ وسلوالو ته نور د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لپاره د یو خطر په توګه نه ګوري. لیکنه په بلوچستان کې د یو قبایلي مشر له خولې زیاتوي ډېری ځوانان تیار دي چې د خپلې سیمې د پرمختګ او د خلکو یې د خوشحالۍ د لارې خنډ جوړ نشي او د پاکستان ریاست پر ضد خپله وسلواله مبارزه ختمه کړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په جګړه کې د ملکی تلفاتو پر موضوع یو لیکنه خپره کړې. لیکنه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله وایي د تیر 2018 کال په اوږدو کې د افغانستان په جګړه کې تر 100,000 زیاتو عامو افغانانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر تادیمی چی یا ماموتو ویلي د دوی د رپورټ مستند شمیرې ښیي چې د افغانستان جګړه د هغه هیواد د اوسیدونکو لپاره څومره ګرانه تمامه شوې. نوموړي تیره پنجشنبه په کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه کله چې دوی ګوري چې په جګړه کې عام وګړي په قصدي ډول په نښه کړل کیږي نو حیرانیږي چې دا کار به آخر تر کومې همداسې دوام ولري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د روس ولسمشر دفتر کرملین وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې تر مخه روس د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې مداخله کړې وي. دا خبره د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبري اعلان ته وکړه. د پیسکوف دا څرګندونه د امریکا د ځانګړي سیلونکي رابرټ مولر د دفتر لورستیو تورونو نه پاس د کرملین اولنې تبصره ده. فریبا ظاهری په اړه تفصیل درکوي.
څوبره زورس تلغه چې د امریکا د عدلی وزارت پر رسمي ډول د روسي ديار لس وګړي او څو شرکتونو د امریکا د 2014 کال په ولسمشي انتخاباتو کې په مداخله تورن کړل. د روسي جمهوریت ریاست ټینګار کوي چې د روسي دولت دا کار نه دی کړی. د امریکا په اداو کې راغلی چې هغه بډای کس چې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري د ټرول فارم په نوم یو شرکت تمویلوي چې دغه شرکت خپل استازي امریکا ته لیږلی او په ټولنیزو رسنیو کې جعلي اسناد جوړ کړی دي او په دې توګه د پیغامونو پاستولو سره د امریکا د خلکو ترمنځ بیلوالی ته لمن وهلې ده. وروسته لاغه چې د 2018 کال په جنوري کې د امریکا د استخباراتي ادارې موندنې خبرې سوې دغه هیواد عدلی وزارت ویلو چې د روسیې د دې اقدام هدف د امریکا د دیموکراسي د کمزوري کېدو ترڅنګ دا و چې په هغو انتخاباتو کې د هیلری کلینټن اعتبار کم او د هغې سیال ډونالد ټرمپ سره مرسته وکړي چې انتخابات وګټي. د کرملین وین دیمیتری پیسکوف چې د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته خبرې کولې وویل
там идёт речь о гражданах России.
دوی په دې تورونو کې روسي وګړو ته اشاره سوي ده خو په هغه څرګندونه کې چې له واشنگټن څخه خبري سوي موږ د روسي د دولت ته مداخله پاره اتهامات اوریدلې دي. دلته تاسې نشي نسته چې وشي د روسي دولت په دې کار کې لاس ولري. هیڅ نشي نسته او نسي اوسېدای.
نيت اي بيت نه موجود.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار د امریکا له لوري دا ډول تورونه رد کړي دي. د امریکا د استخباراتو ادارې په 2018 میلادي کال کې وویل چې ولسمشر پوتین شخصا د امریکا د 2014 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتي کمپاین کې د مداخله سپارښتنه کړې ده. منتقدین استدلال کوي چې په هغه ديار لسو کسانو کې چې امریکا بندیز ور باندې لګولې یو یوګینی پریګوژن دی چې د پوتین له حکومت سره ارتباط لري او د دوی په خبره دا مسله د ولسمشر پوتین ادعا چې وایي د امریکا په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې کمزوري کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لنډو سپو 2113 15,380 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اورې د دې غړې په دې برخه کې د استاد شاولی په غږ یو کلام لرو. راځي چې په غړې وورو. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د شاولي استاد په غاک کې دغه کلام اوري د رازو د ریپورتونو لړۍ ته اکسپریس ټریبیون لیکي د مشال خان د مقدمه په فیصله ځنی خلک خوشاله دي او ځنی خپه او غزکه چې کله عدالت شپږش کسان خوشی کړل نو دغه په بهر راوتل نو رسته یو غونډه ته ویل چې دوی به بیا هم دغه سکوي اوس په کار ده چې دغه کسانو د خوشی کېدلو د فیصله خلاف په اپیل کې د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیس هم د عدالت سره مرسته وکړي او دا خبره یقیني کړي چې په دغه پیښه کې ککړ ټول کسان له سزا سره مخامخ شي. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخنده صدور
د مردان د عبدالولی خان په هنتون ستکون کې مشال خان تیر کال د قهرجنو ستکون کول خو د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی وو چې ورستو د پولیسو په پلټون کې بي ګناه وکړسید. اکسپریس ټریبیون لیکي پر مشال خان لګي دلی ټول تورونه خو دروغ ثابت شول خو پر هغه د تشدد کونکو د سوچ او فکر نه د معلوميږي چې په پاکستان کې ځینې خلک د قانون څنګه غلط استعمال هم کولای شي او په یو داسې د دروغ په تور پرانا ورس په یو دیرويش کلن هلک تر دومره حد تشدد دوت کولې شي چې اوازې په اوریدو سره یې انسان وبګنی کی. دغه په خاطر کال د اپریل په 14 نیټه مخه تراغله چې په دغه ټولنه کې بعد ادم برداشت یې به د پیښې په نوم تل یادې کی. ورسپانه لګي په پاکستان کې د مذهب سپکاوی په اړه د قانون او یا هم پر دغه موضوع زیات خبري نشي کېده خو د مشال خان پیښه دغه موضوع د هر چا په خلو راوسته او دای هم عام کړه چې باید داسې تورونو لومړی پوره او سمې پلټنې وشي. ورسپانه دا هم لیکي که څه هم په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته په 1000 میاشتو کې سزا ورکړل شوه خو ځینې خلک په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته په سزاګانو ورکولو نه دي خوشاله. ځینې وایي دغه شپږویش خوشی کړل شوي کسان هم په سناس ډول په دغه پیښه کې ککړ پاتې شوي دي او باید سزا ورکړل شي. ورسپانه لیکي د دغه فیصلې ډیر منفي او مثبت اړخونه دي. لومړی خدا چې داسې فیصلې اکثره په پاکستان کې کلونه اخلي او بیا د مشال خان په مقدمه کې دغه فیصله د پیښې لس میاشتې وروسته واورول شوه چې دا یو مثبت اړخ دی. منفي خبره دا ده چې د ځینو خلکو په وینا باید عدالت دغه شپږویش کسان نوي خوشي کړي او د دوی په اړه یې نور معلومات هم کړي وي خو اوس چې کله د دوی د خوشي کېدو خلاف اپیل شوی دی نو دا خبره هم ده چې دغه کسان د مقدمې نه په پوره ډول نه دي خلاص ځکه چې کله دغه راخلاص شول نو په مردان کې ځینو مذهبي ګوندونو د دوی هرکلی وکړ چې یو مطلب یې دا هم دی چې دغه خلک د مشال خان د وجلو غونډې پیښې تاییدوي. ورسپانه لیکي د دغو کسانو د خوشي کولو د فیصلې خلاف اپیل یو ښه خبره ده او باید د خیبر پښتونخوا حکومت دې مسلې ته پوره پام وکړي او د مشال خان د مقدمې او په دغه کې ککړو ټولو کسانو ته د عدالت او قانون له لارې سزا ورکول خپل فرض وګڼي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د قبایلیز د کونکو تنظیم فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن تور لګوي چې د اتوار پښپا پولیسو د پیښور په ارباب روډ له یو هاستل نه د دوی یو شمیر غړي اوچت کړي او ټول شپا په حوالات کې د ساتلو ورسته یې د ګل پورس خوشی کړي دي. بلخوا پولیس وای د اقدام یې د هاستل د وارډن په شکایت کړي دي. په دې حق له تفصیل د داوود خټک په ریپورت کې ورو
د قبایلیز د کونکو د تنظیم مشر شوکت عزیز د ګل پروز مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ملګرو د ګل د ورځې د درنې لپاره مهم چلو چې پولیس د شپې له هاستل نه گرفتار کړل. د شوکت عزیز په وینا دوی په فاټا ترقیاتی اداره کې د قبایلیز د کونکو سره د بد چلند په ضد د مظاهره بندوبست کړی وو.
د اف ډی خلاف او فاټا ډیولپمنټل اتورټی خلاف هغه زموږ आवाज نوري زموږ مسلې دي هغه روپ اورس اورس زیاتېږي چې واقعي مسلې زموږ د دې کم زموږ د هاستل کې دا هغه 1000 روپۍ دي او دوی چې کوم حاصل ممکن دي هغه باندې 1000 روپۍ خرج کړي او چې کوم انټرنشپ ته هغه په لایو کال وو دوی ولې
بلخوا پولیس وایي دا اقدام د هاسټل د وارډن په وینا کړی دی. په پیښور کې د ټاون تانی محرر عدنان مشال ریډیو ته ویل چې په ارباب روډ پروت د هاسټل وارډن ورته شکایت کړی وو چې هلکان د شپې شور غوبل کوي، چې وروسته پولیس ورغلل او یو شمېر زده کوونکي یې گرفتار کړل.
دوی هاسټل کې کسانو سره روان شوي، خپل کسانو خپل ملګرو کې سره شوي. دې کې کم هاسټل چې کم وارډن و کنه هغه بیا کنټرول ته کال کړی او چېر داسې کسان راغلي دي دلته غوبل جوړ کړی دی. نو بس هغه بیا دوی واپس موبایل زموږ راغلی، زموږ موبایل ته کې هغه کس نه کمپلینټ اخیستی دی، بیا دوی موږ راوس.
خو بلخوا شوکت عزیز تور لګوي چې پولیسو دا اقدام دې لپاره اوچت کړ چې د فاټا ترقیاتي ادارې پر ضد د قبایلي زده کوونکو مظاهره ناکام کړي. مشال ریډیو د فاټا ترقیاتي ادارې د چارواکو د نظر اخیستو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر نه د قامی اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي د دغه ادارې پر ضد د قبایلي زده کوونکو د تورونو به پلټنې کوي او که ضروري وه نو د کرپشن د تورونو موضوع به په قامی اسمبلی کې هم اوچتوي.
بالکل بالکل په اسمبلی کې به خبره کوو انشاءالله تعالی. موږ ملګرو په خپله کې خبره کړه او ایکچول چې دا کمې پیسې زموږ فاټا سټوډنټانو ته ورکولی شي دا ټول د ډونرز طرف نه وي، دا د ګورنمنت طرف نه دي، نو د ډونرز پیسې دي. نو ځکه په دې کې مونږ تم څه اختیارات نشته، نه مونږ په دې کې کار لرو. که چېرته مونږ ته په دې کې اختیارات وي لکه څنګه په ای ډی پی کې دی، لکه څنګه په نور ډیولپمنټ کې دی، ظاهره خبره ده چې بیا به عوامو بجای د فاتح سیکریټ د سټاف نه پوښتنه کول زمونږ به ډایرکټ کول.
یاد دي وی چې د بهر ملکونو په مالی مرسته فاټا ترقیاتي اداره د قبایلي زده کوونکو لپاره د فني تعلیم کورسونه جوړوي او په دې کورسونو کې برخه اخیستونکي زده کوونکو ته د میاشتې د نقدو پیسو ترڅنګ د هاسټل د اوسېدو سهولت هم برابروي. خو دغه زده کوونکي تور لګوي چې د هاسټلو انتظام خراب او د میاشتې پیسې ورته د مقرره پیسو نه کمې ورکول کیږي. د فاټا ترقیاتي ادارې په دې اړه سندي ویلي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږي. د افغانستان په جلال آباد کې د ختی زون په کچ د میرمنو د سوداګرۍ او صنایعو خونه په رسمي توګه پرانستل شو. چاره کې وای چې لدې سره به په ختی زو ولایتونو کې د میرمنو بیلابیلو تولیداتو ته د بازار موندنې ترڅنګ په سوداګریزو چارو کې د میرمنو ونډه زیاته شي. په دې حق لا نور تفصیل په دې رپورت کې.
د دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ختیځ زون په کچه د میرمنو د سوداګرۍ او صنایعو خونه په رسمي توګه فرانستل شو. په همدې موخه له کابل څخه د میرمنو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره هیئت څو تنه استازي ننګرهار ته راغلي وي. نایید امیدی چې د قیمتي کانو سوداګري کوي مشال راډیو ته وویل د سوداګرۍ او صنایعو خونې په پرانستو سره به د میرمنو په سوداګریزو چارو کې ډیر پرمختګ وشي.
او دلته د مش ټولنه سده بس راغلی یو سره خپل افتتاح وکړي اتاق او د ما په نظر دا به یو ډیر مثبت قدم وي د ښځو د تشویقې دا په ایسه کې مطمئنه یم چې انشاءالله سي دا ښځې به تعداد به نور هم ډیر سي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره د میرمنو د صنعت د پرمختګ او هغوی سره په سوداګریزو چارو کې پوره مرسته کوي.
ټول هغه خزي چې په ننګرهار کې او یا په شرقي زون کې په صنعت کې مصروف دي او یا سوداګرۍ او تجارت باندې مصروف دي خبر ټولو او په دې مرکز کې به د دوی د صنعت او د تجارت د ودې لپاره د پیاوړتیا لپاره لاندې ادرس نه د ولایت حمایه د دولت حمایه له تاسو سره وي ترڅو زموږ د نارینه وو د برخې د صنعت او د تجارت ترڅنګ زموږ د خزینو صنعت او تجارت هم وده وکړي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی وویل د سوداګرۍ او صنایعو خونی د پرانستو سره به هغه میرمنې هم واسیږي چې لای خپل لاسي صنعت بازار ته نه دی راایستلې.
هغه خوند چې تر دې د بیا په جواز کې کوم
ستونزي در لودل نو د دې دفتر په افتتاح سره وکول شي چې دغه ستونزي هم د منځلار شي او هغه کاریباري خزي چې تر دې د ما پکورو کې پاتې دي او د دې تر وسه پورې راجستر شوی نه دي راجستر بشي او د دې کار کې بلا نور هم تقویت راشي
انیسا عمرانی زیاتوی چې په ننګرهار کې اوازې د قالین اوبدلو او لاسی صنعت په برخه کې نیکدی وزره میرمنې په کار بوختې دي. د ذکر وړ ده چې د میرمنو د سوداګرۍ او صنایعو خونه د 1415 لمریز کال د هود په 22 نیټه په کابل کې د اقتصاد د عالی شورا لخوا منظور شوه او په 1496 لمریز کال د تلی په 11 نیټه رسمن پرانستل شو چې له کابل وروسته یې په مزار شریف او جلال آباد کې څانګې پرانستل شوې. د میرمنو د سوداګرۍ خونې استازی وایي چې د روان لمریز کال تر پای پورې به د افغانستان په نورو دریو زونونو کې هم څانګې پرانیزي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2113 14530 13380 او 15,000 کیلو هرتز اوریدل شي.
I saw my mushroom, سهار دبان آزاد وگمی تو زمون دا کور چلی تو رشپا کی وادی وی ای زمان شومی نوری ای زمان شومی نوری ای زمان شومی نوری خندی تا سر را پریوزی نستایی